دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د سه ځن وروسته په ټولنیز رسنیو کې بیا راڅرګند شوی او پاکستاني د افغانستان په اشغال تورن کړی دی. ښاغلی صالح د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې په افغانستان د روانو حالاتو په اړه درې پرله پسې ټویټونه کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان د لوري د افغانستان د اشغال دوه نیمې میاشتې وشوې، خو طالبانو په وار وار ویلي دي چې دوی په خپلو کارونو کې مستقل دي او افغانستان خپلواک هواد دی. امر الله صالح لیکلی، یاد ولرئ افغانستان د پاکستان لپاره ډیر ستر دی چې هضم کړي. د اگست په 15مه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل. امر الله صالح د کابل نه د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د وتلو وروسته ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په استناد د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان کو. هغه په خپلو نو ټوټونو کې هم دغه راز لیکلی چې افغانان به بیا پاسیږي او په هر برخه کې مقاومت زموږ د وقار د ساتلو او اشغال د پای ته رسولو حل دی. د امریکا د مونټانا ایالت د عامه روغتیا او بشري خدماتو ریاست وايي یو افغان ځوان په یوې جنۍ د جنسي تیري په تور نیول شوی. د جین دو په نامه جنۍ ادعا کړې چې 19 کلن افغان ځوان زبی الله مومن د تیرې یکشنبې په شپه د میزولا په ښار کې په یو هوټل کې پر جنسي تیري کړې، خو ښاغلی مومن وايي دا جنۍ په خپل خوښي د هغه سره یو ځای شوې وه. دغه میرمن د عامه روغتیا او بشري خدماتو د ادارې لخوا تازه د کډوالو سره د مرستې او ځای په ځای کېدو په چارو کې ګمارل شوې وه. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د میریټ هوټل کارکوونکو سهار شاوخوا 4 بجې په هغې کوټې کې غالمغال واورېدو چې د غدواړو کسانو په کې شپه تېره کړې وه. دغه میرمن د شپې پولیسو ته زنګ ووهو او په ښاغلي مومن دی تور پورې کو چې په هغې ایجنسی تېرې کړی دی. د 43 کلنې جنۍ هم دغه رنګ ویلې چې مومن او دوه نورو کسانو سره په میخانې کې مخامخ شوه او وروسته د مومن سره یو ځای هوټل ته لاړه. د میرمن وایي زبی الله مومن د هوټل په خونې کې په زور په هغې ایجنسی تېرې کړی، خو ښاغلی مومن ټینګار کوي چې جنسی مقاربت د دواړو په خوښه شوی. د بشری حقوقو د ساډلې د طالبان حکومت تورن کړی دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د قوم او سیاست په بنسټ خلک د خپلو کورونو او سیمو نه شړلې دي. دغه ډلې په اعلامیه کې ویل شوې دي چې طالبانو په قندهار، هلمند، روزګان، دایکنډي او بلخ کې په سلګونو کورنۍ چې ډېری د پخواني حکومت کارکوونکي او هزارګان دي له خپلو سیمو نه شړلې چې کورنۍ خپلو جنګیالو ته ورکړي. د بشري حقوقو د ساډلې دا کار اجتماعي سزا بللې ده، داسې چې جرم یو کس او یوې ډلې کړی وي خو سزا ټولو ته ورکړل کیږي. د جنوبي اسیا لپاره د بشري حقوقو د سار ډلې مشره پیټریشا ګرسمن وایي طالبان په قومي او سیاسي اساس هزارګان او نور خلک په زور شړي چې خپلو جنګیالو ته مکافات ورکړي. دا شړل د زور په ګواښونو او له کومې حقوقي پروسې پرته شوي چې دا اجتماعي سزا په اندازه جدي سرغړونې دي. د سار ډلې د جمعې په ورځ دا اعلامیه خپره کړې ده. اعلامیه وایي چې طالبانو دغو خلکو ته د وتلو دپاره کم وخت ورکړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د یو پخواني سیاسي څېړونکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې طالبانو دغو اوسیدونکو ته په اختیاریه کې ویلي وو کونه ودل بیا حق نه لري چې د عاقبت پاړه پوښتنه وکړي. د تایوان په سر د متحده ایالاتو او چین جنجال نوی نه دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا جنجال وروسته تر هغه ډیر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل د تایوان د دفاع سره د مرستې په خاطر موافقه کړې. امریکا تایوان خپل متحد خو چین د خپل خاورې برخه بولي. جو بایډن د سی این این ټلویزیونی شبکې په یو باس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که چین په تایوان یرغل وکړي آیا امریکا به دفاع ته ورودانګي ویل، او موږ یې د دفاع لپاره وعده کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بایډن په څرګندونو تند خبرګون ښوولې. د وزارت ویاند وانګ وین بین خبرداري ورکړې چې واشنگټن باید د تایوان په موضوع کې په احتیاط عمل او خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان به د ترګرو ډلو د لیست نه وباسي. خغلی پوتین دغه خبرې د طالبانو د حکومت د مشرانو سره د ملاقات وروسته کړي چې روسیا به د ترګرو سازمانونو له لیست نه د طالبانو نمونه لری کړي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړل، خو طالبان د روان کال د اگست په 15 کابل ته ننوتل او مسکو هم نړیوالو غونډو ته وروبلل. کابل کې وخت د رسیدو وړاندې هم روسیې څو ځله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي غونډو ته ورغوښتي وو. مسکو هم دغه راز د طالبانو سره د همکارۍ د اعلان تر څنګ د طالبانو نړیوال حمایت غوښتنه هم کړې ده. د یوې نړیوالې ادارې پلس نومې نظر پوښتنه ښایي چې د 80% زیات پاکستانیان خپل ملک د میرمنو لپاره محفوظ ملک نه ګڼي، او قانون پوهان او د میرمنو د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو د عدم تحفظ یو لوی سبب په قانون عمل نه کېدل دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام د لومړۍ مرحلې د سلورو غوره لوبډلو د معلومېدو وروسته د افغانستان د کرکټ مخالفي لوبډلې هم معلومې شوې دي. د نړیوال جام سیالیو په دویمې مرحلې کې 12 لوبډلې دي او په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان په دویم ګروپ کې د 15 لوبې وکوي. د افغانستان اول لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د شارجه په میدان کې د سکاټلند سره ده. دویم لوبه د همدغه میاشتې په 9 نیټه په دوبۍ کې د پاکستان سره ده چې ډېر افغان مینوال ورته په تمه دي. دا خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یونیچیر په افغانستان کې د داخلي بیزای شو کورنیو د شمیر د معلوماتو لپاره یو چټک سروې کوي. د کابل ولایت د ماجرینو رئیس وایي چې د ژمی د پایلیدونه مخکې خپل مینو ته بیزای شوې کورنۍ ستنې. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې د روان 2020 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر 13 ورځې پورې له 615,000 څخه زیات افغانان دلته په هیواد کې د جګړو او نورو عواملو له امله خپلو بیرو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری UNHCR وایي چې د داخلي بیزای شوو افغانانو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یوه چټکه سروې کوي. UNHCR د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دغې سروې په ترڅ کې به نه یوازې په افغانستان کې د داخلي بیزای شوو کورنیو شمیر سرګن شي، بلکې هغه افغانانو شمیر به هم معلوم شي چې د بیزای کېدو وروسته بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي. یونیسیر د داخلي بیزای شو د شمیر د معلومولو لپاره د سروې پریکړه په داس کال کې کړې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیلېدو ته ډېرې کمې ورځې پاتې او شمیر ولایتونو څخه په وروستیو میاشتو کې کابل ته د کډه شوو کورنیو غړي د هوا د سړېدو، خوراکي توکو او د سرپنا د نشتون څخه شکایتونه کوي.
کورونه مالته پرېښودلو مالم پریخدو امنګ د سر نارایو سورال دل د په میدان باندې ناس یو ما شومان دل سره راغلی خار دغه چا څو خپل لا وکړ ناس یو کوته چا خپل نه خو ناس یو یو ځکه پراتی او کڼوالي بیختنو
شی ولا کوي وس ګرځو بازار کې وروګل مزدوري پیدا شغنه پیدا کیږي یا خپل یې تنه پکو وګل.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سریدونکو چارو وزارت د کابل ولایت د مهاجرینو او سریدونکو چارو رئیس مولوی عبدالمجید وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 داخلي بیزای شو کورنۍ سره خپل بیل ته په بیرته سره دو کې برسته کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کابل ته ډیر زیات بیجاسي خلک د نورو مختلفو ولایتونو څخه دلته راغلي دي، البته مختلفو مشکلاتو په اساس سره. نو الحمدلله امارات اسلامي افغانستان اوس فعلاً تصمیم نیولی هغه کسان چې غواړي بیرته خپل کورو ته لاړ شي هغوی لپاره موږ سهولتونه لکه د ترانسپورټ او نقد پیسې او خوراکي مواد ورته تهیه کوو، هغوی خپل ولایتونو ته لیږو.
د کابل ولایت د مهاجرینو سریزونکو د چارو رئیس وویل چې ریاست په دبرسته کوونکو موسسو په ملتیا د ژمي له رسېدو وړاندې هغه بیزای شوې کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې کړي چې په داوطلبانه ډول خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
انشاءالله امید ده چې یو کس هم په کابل کې داسې څوک پاتې نه شي چې هغوی داوطلبانه په خپله حاضر وي چې موږ خپل ولایتونه ته ځو. موږ انشاءالله هغوی ته رسېدلی کولی شو.
په افغانستان کې د جګړو سربېره سږ کال د وچکالۍ او طبیعي پېښو له امله هم په زرګونو کورنۍ خپلو مېنو څخه بیزای شوي دي. اکثره دا کورنۍ کابل، هرات، کندهار، مزار شریف او د جلال آباد خارود ته کډه شوي او په دغه خارود کې ځانونو ته د موقتي اوسېدانې لپاره د ژوند د تیرولو بندوبست کړی. د سلګونو زورو داخلي بې ځای شوو کورنیو سربېره د مهاجرت د نړیوالې ادارې د راپور له مخې سکل د روانې میاشتې د نیمې پورې 10,000 افغان کډوال د ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنې شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ژبې په موسم کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د مالي مرستو د یو نوی طرحه جوړه کړې. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په نوې جوړه شوې طرحه کې د طالبانو د اسلامي امارت پر ځای مالي مرستې به په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو پروګرامونو له لارې د بېوزلو کورنیو سره وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د طالبانو استازو د مسکو په غونډه کې ویلي چې حکومت ټول شموله دی او د پخواني نظام لږ تر لږه 1500 مامورین سره په کار بوخت دي. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو نه د ټول شموله نظام د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخواني حکومت د ټولو ملکی مامورینو نه غواړي خپل کارونه تستان شي او د افغانستان په بد وضعیت کې د همکارۍ لاس ورکړي.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساري فقر او لوږې سره مخ دی. د همدې لوی اندېښنو په وخت کې چې پولي طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وغوښتنه کوي چې بیرته کارونه تستانه شي.
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي او دا سم نشي کېدای چې ستور نظام بدل شو ټول خلک لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو. په دې نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې قربان کې چې هغه د کار وړتیا لري همو د ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او پرور ورکړی.
د طالبانو د تیری دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخواني مامورین او د طالبانو نمائندگان په ګډه د هغو سوداګرونو مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
په خواچه په افغانستان کې یو حربي جنگ و اوس منګه اقتصادي جنگ سره خصوصا نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه 9.15 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور سوداګرو صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړې ده.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي باندې په افغانستان بهرنی کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 50% کورنی عواید حساب دي او 50% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخوانی حکومت ټول لګښت نشته 11 میلیارد ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو د څه وړاندوینه کړې ده چې کېدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرخې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
کچېرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورسته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګریوان وي.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونه ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدې پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، معلمانو او نورو ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالی او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، دا امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902 او یا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سپینه مانی وی د متحده ایالاتو د امراضو د وقایع او مخنیوي مرکز د تایید سره سم به د 15 تر 18 کلو ماشومانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین کولو لړۍ پیل شي. بلخوا په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو یو مشورتي ډله په متفقه توګه د 18 کلو نه د پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د کووېډ 19 په ضد د جانسن ان جانسن واکسین بوستر یا دریم دور واکسین تایید کړ. دا اقدام په متحده ایالاتو کې د واکسینونو او د عامه روغتیا د مقرراتو په برخه کې د یو توت سیاسي بحث په توګه پاتې دی.
د کووېډ 19 په وړاندې د جانسن ان جانسن واکسین چې یوازې یو ډوز لګول کېده، 13 اونۍ دغه واکسین د بوستر ډوز د تاییدېدو هلې ځلې یو ګام مخته ولاړ. د خوراک او درمل د ادارې د مشورتي ډلې د متفق رائے نه وروسته اوس د واکسین د دغه ادارې د تاییدېدو انتظار کوي. سلاکارانو هغه مخ په زیاتیدونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې یو عمومي نظر هم دی چې د وخت په تیریدو سره د جانسن ان جانسن واکسین د فایزر او مودرنا واکسینونو په پرتله د وایرس په وړاندې لږ محافظت لري.
د هغه معلومات له مخې چې دوی د معافیت د کمیدو په اړه ورته ګوري او همدارنګه د خلکو په مختلفو عمرونو کې او هغه معلومات چې موږ له اسرائیل څخه ترلاسه کړي ښایي چې حتی په یو ځوان ګروپ کې د مثال په توګه له 40 کلن نه تر 60 کلن پورې د بوستر واکسین اخیستل ډیر ګټې لري.
ډاکټر فاوچی زیاته کړه چې امریکا به د واکسین په سپارښتنو کې تعدیل راولي. د هیواد په ځینو برخو کې د عامه او خصوصي دفترونو د کارمندانو لخوا د واکسین د اجباري کېدو په وړاندې لاریونونه شوي. د واشنگتن ایالت د بوئینګ دغه شرکت یې یو بیلګه ده. د ټکساس جمهوری غوښتونکي والی ګریګ آبت په دې وروستیو کې یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې د واکسین اجباري کېدل منع کوي. دا فرمان د ولسمشر جو بایدن له هغه غوښتنې څخه سرغړونه ده چې د ټولو شرکتونو لپاره چې لږ تر لږه 100 کارمندان لري واکسین اجباري کوي او یا باید د کرونا منظمه آزموینه وکړي. د ارکنساس جمهوری غوښتونکي والی آسا هچنسن وایي که څه هم هغه د فدرالي حکومت لخوا د وضع شویو فرمانونو سره مخالفت لري، خو د شرکتونو لخوا د اجباري واکسین د مخنیوي ملاتړ نه کوي.
ایالتي چارواکي ځینې وخت وایي چې شرکت باید د دې صلاحیت ونه لري چې په خپلو کارمندانو واکسین لګول اجباري کړي. زما په نظر دا هم غلطه لار ده. دا د یو بحث د رامنځته کېدو لپاره عملي کار نه دی، خو دا اصولي هم نه دی.
په ورته وخت کې د خوراک او درملو د ادارې د مشورتي ډلې سپارښتنه به په هغو خلکو باندې عملي شي چې عمرونه یې له 18 پورته دي او د جانسن ان جانسن واکسینې لږ تر لږه 2 میاشتې مخکې اخیستی وي. دا اقدامات له هغه وروسته ترسره کیږي چې سپینه ماڼۍ په اګست میاشت کې د کورونا ضد د دریم دور واکسین د یو ستر او پراخ کمپاین اعلان وکړ.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو تورونو د چیړلو لپاره یو تګلار جوړ کړی ده چې وایي دغه سازمان ځینې کارکونکي په کانګو کې په ماشومانو په جنسي تیریو کې ککړ دي. په دغه کسانو دا تورونه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وبا د خپرېدو په مهال لګول شوی و. د امریکا غا خبریال لیزا شلاین په دې اړه د ژنیو نه رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
یو خپلواک کمیسن چې دغه تورونو د سیړلو لپاره رامنځته شوی او د سپتمبر په 28 باندې خپل رپورت وړاندې کو. دغه رپورت وایي چې زری نړیوال او ځایی کارکونکو د 2013 نواخله د 2000 شلم کال په جریان کې چې کله د ایبولا ناروغي رامنځته شوې وه، دغه مهال دوی په لسکونه مېرمنې دې ته مجبور کړې وې چې ترینا جنسي ګټه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړی دی. ڈبلیو ایچ او وایي چې دغه پلان د اصلاحاتو یو لړۍ په ګوته کوي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکي کې که دغه ډول پیښې وشي نو مسؤل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاند طارق جساروچ وویل چې هغوی دغه ډول چلند هیڅ نه زغمي. هغه وایي د روغتیا نړیوال سازمان لا د مخې په دغه اړه باندې اقدامات کړي دي. هغه وویل
WHO has terminated the contracts of four people identified as perpetrators who were still employed by WHO when we received the report of the independent
WHO د هغه سلورو کسانو قراردادونه ختم کړل چې د WHO سره یې لاوس هم کار کوو. ځینې کسان بیا دسی وو چې هغه اوس د WHO سره کار نه کوي. دوی ملګرو ملتونو ته د هغه کسانو نمونه ورکړي دي چې دغه تورونه پر لګول شوې دي چې په آینده کې هغه د ملګرو ملتونو په هیڅ یوې ادارې کې ونه کمارل شي. جاسروویچ دا هم وویل چې هغه کسان چې دغه تورونه پرې لګول شوی دي د هغوی نمونه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ته سپارلې دي. جاسروویچ وویل
All staff who are deployed to the DRC for Ebola or recruited in the field are briefed on how to prevent sexual exploitation and abuse. They have signed the Interagency Code of Conduct
ټول کارمندان چې اوس د ایبولا د مخنیوي لپاره کانګو ته لیږل کیږي هغوی ته د جنسي زورونو او د استحصال د مخنیوي په اړه باندې معلومات ورکړل شوی دي. هم په دغه لړ کې هغوی ځینې اسناد هم لاسلیک کړي دي. موږ دغه معلومات ډرایورانو او محافظینو ته هم ورکړي دي چې زموږ سره کار کوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د هغو کسانو سره چې د جنسي تیری پېښوي دي ور سره پورا صحیح او مالی مرستی کوي. اداره وایي چې کله د غجنسی تیرې او په نتیجه کې ځینې ماشومان زیږیدلی وي هغه ور سره په بشپړ توګه مرسته وکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې د ماشومان د ګوزن په ضد د واکسین په اهمیت پوهیږي او په دې اړه پوهه زیاته شوې ده. دوی وایي چې د پولیو په ضد د واکسین پروسه باید ګړندې شي. په دې اړه نور معلومات د صدیق الله صدیقی په رپورت کې اوري.
د جنوب د نور ولایتو ترڅنګ په کندهار ولایت کې هم تر 50 کالو کښته ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې ماشومان ته د پولیو واکسین نه تطبیق اندیشمن کړي دي ځکه دوی ویره لري حسینه چې کوچني ماشومان په ګوزړ ناروغي اخته سي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو سنولا په دې اکله داسي وایي
د واکسین ټیمونه لا هم په لیرو پروتو سیمو ته نه دي تللي. د زیاتو ماشومان او د واکسین مرحله تر اوسه بشپړ شوی نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې دا پروسه ولسوالۍ ته وغځول سي تر څو د لیرو پروتو سیمو ماشومان هم د واکسین د دې دوو څاڅکو څخه برخمن سي او دغه خطرناک ناروغي څخه وساتل سي. اوس خلک واکسین په ارزښت هم پوسیبي دي.
بلخواته د پولیو د واکسین د پروګرام یو تن رضاکار عمران وایي چې اوس هر کلی او ولسوالۍ ته د تاک زمینه برابر شوی او له دې موقع څخه باید د ماشومانو د روغتیا لپاره ګټه واخیستل سي.
حالات سم سوي چې په افغانستان کې د پولیو په هر ځای په هر کوڅه په هر کلی په هر ولسوالۍ کې د پولیو د ورکولو امکانات برابر شوي دي. نو نور باید خلک د پولیو کارمندان سره باید کومک وکړي په دې برخه کې چې خپل ماشومان ته د واکسین په ډیر اسانۍ سره تطبیق کړي.
په کندهار کې تر 1500 زورو زیات ماشومان له تیرو دوو کالو راهیسي له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. روغتیا پالان وایي چې ګوزړ یو خطرناک ناروغي ده او د ماشومانو د دایمي معلولیت سبب ګرځي. دوی وایي چې د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولای شي چې ماشوم له دې ناوړه ناروغي څخه وژغوري.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي امریکا به د بشری ستونزو لپاره د اضافي مرستې نه علاوه تقریبا 130 میلیون ډالر ونډه واخلي چې د برما په داخل او خارج کې روهنګیان ورسره مخامخ دي او همدغه راز د روهنګیا مهاجرو او په ګاونډي بنګلدېش کې متاثره شوو کوربا ټولنو سره مرسته وشي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تاماس گرینفیلد د سپتمبر د میاشتې په اخر کې اعلان وکړ چې د روهنګیا د بشري ستونزو سره د 2018 کال د اګست له میاشتې نه راپه دې خوا د امریکا ټول ټال مرسته څه باندې 1.5 میلیارد ډالر کېږي کله چې څه باندې 240,000 روهنګیان مجبور کړی شولو چې د بنګلادیش د کاکس په بازار کې ژغورنه وغواړي چې علت یې د برما په رخین ایالت کې قومي پاکسازي نور ناوړه قتلونه او سرغړونه وي سفیر تاماس گرینفیلد ویل د غمرسته به ژوند وژغوري د غمرسته به د مهاجرو په ژغورنه په سرپناه خوړو د سکول په پاکو بو په روغتیا او رواني ناروغیو باندې ولګول شي دا په طبیعي آفت لپاره په ترنیولو او د روهنګیانو لپاره د کووډ 19 سره په مرسته کولو باندې ولګول شي او دا خوونې روزنې ته لاسرسی قوي کوي په بنګلاديش کې به د روهنګیانو په مسلکي زده کړو باندې ولګول شي سفیر تاماس گرینفیلد د بنګلاديش حکومت او د دې خلک وستایل چې د دغو مهاجرو په کوربه کېدلو کې بشمیره مسولیتونه په غاړه واخیستل د امریکا بشری مرسته په بنګلاديش کې د محلي کوربه ټولنې د څه باندې 422,000 متاثره شوو غړو ته هم رسیږي د بهرانه وچارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د امریکا د اضافي بودیجې په باره کې په مطبوعاتي وینا کې د بین المللي ټولنې د دوامدار ژمنې لپاره په ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د دغه ستونزې غم وخوري او حل کړي د هغو خلکو ته د سخاوتمندانه ځواب ویلو لپاره د بنګلاديش خلک او حکومت وستایل چې د دوی په هیواد کې مهاجر شوي دي لیکن دویل زیاته مرسته په کار ده موږ له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړو چې اوس د اضافي مرستې سره را میدان ته شي چې د رخین ایالت روهنګیا مهاجرو د ستونزو لپاره دغه مرسته دوام وکړي او زیاته شي نتاق پرایس څرګنده کړه ډېر هغه کسان چې په برما کې د 2018 کال د فبروري د میاشتې د نظامي کودتا مخکښي کړی د هماغه کسان دي چې یایانو په خلاف د عام قتل او د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو په خلاف عام قتلونه او له بشري حقوقونه سرغړونې کړي دي د سرګند کړه نظامي کودتا باید سمدستي تاوتریخوالی ختم کړي ټول هغه کسان خوشی کړي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوي برما بیرته د دیموکراسۍ په لور روانه کړي او د آسین 15 نقطه‌ییزه موافقه دې عملي کړي موږ له رژیم نه دا هم غواړو چې محتاجو خلکو ته اجازه ورکړي چې سمدستي او بې له خنډ نه بشري مرستو ته لاسرسی ولري چې په دې کې د کووډ 19 د مهمو مرستو رسول شامل دي
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي مننه چې تر دې شوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.